اساسي او بشري حقوق.
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له دې ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله نه نوزي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي، راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقع وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي، د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کیدای سي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظه لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر رارسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یا عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړ سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک له څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې بخښنه خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سرکونه روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې څه دی ګډیږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت چیرو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو رضا، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنی لري. د دوی په باور په ژوند کې نیک مرغي او بد مرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کیږي. دا چې د آیسته